ازادي رادیو د میلما ځانګړي مرکه ورې د شیخ اوسم رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصد کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي اتلس فیصد نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزن یا پودیو ضد کمپاین پیلیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه درې میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیه وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ترکیه او سوریه د روسي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر شپږ څلوېښت زرو واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیې په جنوب کې دوه سوه څلور شپېته زره ودانۍ نړېدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دی ماش ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل په اوکراین کې د روسیې ماته غواړي او هیله لري چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي. او د سوریې دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایي حملو نن سهار وختي د پلازمینې دمشق یو استوګ نسیمه ویشتي او لشتر لژه پنځه کسانې وشلې او پنځه لس نور یې ټپیان کړي دي.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه میلما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پختل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. هماغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې وم صرف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په دوه پنځوسم کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم مالیاله کې وم او په اول منزل د درې مالیاله کې چار اډي ونیولې و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلي چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا یې شپږ بجې یا خدای شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه اوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و مونږ چې دغه ته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و تاګل نومېدم هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د تاګل ورته وویل تاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د تاګل ورته وویل چې ودېلده چې ستاسې هغه وویل چې وایه مونږ به وای تاسې دا دا سر وایه د هغه نه راکه جیګ شه د شا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وایه نه وایه مونږ ببره کارمل ویلي دي وایه چه باید کرد اوس کجا باید شروع کرد مونږ وایه د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کړو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال وو هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1902 کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړه یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شورویانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زه بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې بیا د هغې ځینې زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلبات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼې اخیسته تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې را ولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼې وتلو ولي بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه وو ولې تاسې منفق شوی
زه خواستم خبرم نه وم چې زه منفق شوی ما سبای وتلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم تیارې ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دغه وتښتېد پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماتې دې وزارت معدن یو پخواني معمول ولید وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړو او چا ویلی چې وتښتېدم خو وایي ته منفک شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفک شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفک شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راسم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان سره م هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنده ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدم یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس باندې م کار کاوه استقلال اخبار م چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساینس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساری په متوسطه ښوونځي کې وم مونږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی داسې غوښته مې چې اوس یو قلم مو کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلقان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچې د خویسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو زیاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږله ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې متکار پیدا شو
درست په کوم شهر کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړتم بیا ما یو ریسرچ هم کدي ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړتم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مشروع شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څو وخت هملته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه هملته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصود تیګه باندې دا وزن نور شان معدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه هم د کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا غین اورس ته به ترال نه مګتان بوشیر ترال نه بوشیر کې څه وخت یې کو خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شه د څه وختونو نه سو د څه فکر وکړ چې نه سو وات تا ته بو بیا لار به ته په خبرته
نو ولې په خبرته به ته لاړې په ایران کې د سیمالي میګي چې وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وي
البته یو خبره او شو بس می چې سره راغی بس مونږ چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوې وو نو البته مې د پالمان یو کړی وو هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې بحث راغی تاریخ باندې بحث راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده یو د تحلیل د تاریخ ده وای دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې بحث وکړه د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي
بله
راغلي دي وخت تېر کړی خو بېرته لاړل دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه دم په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغه وخت خلق په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې و د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړم یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښودې هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ای پی په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله خپل مې یو موسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای ډی پی کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ هغه مې شروع کړم نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې ډېر ځایونه کې چې و په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز ډېر ځایونه پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو کو پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښول کې یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشانه وو نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړه بلاخره هغه بیا د یو کتاب شکل باندې چاپ کړه دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې او مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړې اخواني نظام غواړې حکمتیار غواړې ظاهرشاه غواړې داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه داسې یو سروې وکړه هغې کې مې نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و افضل خان هغه خدای دې وبخښي مرګ ده هغه ډیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې هغه کار د شوې د طالبان شری پښتون دی به دوی ننګو دا یو خبره ماته ډیره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي طالبان پښتانه نه دي طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سروې ما وکړه دا طالبان څوک دي دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې دا هم راټولې کړلې
د دې سروې ګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروې تاسو فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه ستاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ د بې سوادو خلکو نه پښتنه وکړئ په کمپونو کې لاړ شئ د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي او مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ
زه خو له یو خطر سره مخ شوم هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترور شو وویشتل شو چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچ شوم او بیا نو د نشا د خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوي دا پیښه څنګه وه
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د حویلې دروازه وټکېده د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو ډزې را باندې وشوې په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه نو څوک راپسې را نغه دلته بیا ګاونډیان خبر شو هغوی راغلو بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړئ په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې وو بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله یو تن زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم وم دلته د مختلفو مضامینو خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک وو د انګریزي وو ناروژنې دا سبقونه ورته ویلی وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته دلته وو بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستان په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیاد چې د هغه شاګرد وو په زوریخ کې هغه راغلی وو خبرې وکړې د افراسیاب پټک راغلی وو د پاکستان نه و استاد تارک راغلی وو د فرانسې نه دوه درې سیمینار وو دوی په کې ګډون کړی ده خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو
نه دا مې ناروې کې چاپ کړو کم شمار کې مې چاپ کړم نو دس بیا چانس پیدا نشه چې په خبر کې یا په کابل کې چا باندې چاپ کما او هغه بیا میاغه باندې کارو کې بیا می کارو کا تان کې هغه ورسته کاپی په تان کې پرته ده تان په ویب سایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایټ ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي
نه ویب سایټ نه پوهېږي لاسته نه ورځي مانه ډېر خلک وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شه برابر یې چې چېرته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا انګریزي کې ما لیکله خپل ما د انګریزي دلته خپل تقویه کړه ورته او بیرته انګریزي باندې مې ولیکو څو کاله تېر شوي دي اوس برابر ده چاپ ته امازون کې به البته هغه کېږي
په امازون کې به خپریږي
او
یعنی کومې چاپونکي مؤسسې نشاطي مؤسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې
نه نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي شي او دا خلک ولل ده خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم امازون که ته چېږ شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله
زه فکر نه کوم چې په خپله پښتو کوم ځکه دا که په خپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم ځکه ډېر کار نه ده
ورځ په څه شي تېروئ عموما
ورځ په همدغه لیکونو تېروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم امیر سبایي عادي ملایان دا ویلي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ تېروم زه بچان سره دې وخت تېر کړ بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي زه د هغوی سره کومک نشم کولی هغوی ما سره اوس کومک کوي ما لیکل
ډېره زیاته مننه واک صاحب کوره مدان سلامت اوسئ
تا نه مننه ډېره زیاته
مننه سلامت اوسئ سلامت
mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak Osmanigar Rasanini papanini papamama Deva padanini dasasani resa Mama mare sare sani pani pani sare sa Sasanini dala papapaga gagare nidasa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigavada samusapar tad hijran wahaliya sarigadapa samusapar tad hijran wahaliya dabagare mata jam mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak
Osman Nigar Mata Shedin Rakhai Osman Nigar Sasa Gagaba Padhara